Ете برابرو ترڅو هغه خپل ویش تر سره کړي چې نیوي فیصده د حجره کم دوران چې دی هغه په دغه مرحله کې سر ته رسیدي په دغو درو مرحلو کې رازو پاتې لس فیصده کم مرحله چې ده هغه نور پسې وایو چې څه ډول سر ته رسیږي. موږ د اميتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویش وو او ورسره مو مستقیم ویش وو او ورسره مو غیر مستقیم ویش وو چې په دوه ډوله وه چې یو یې میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو. راځو لومړی میتوس عملیه پېژنو. زموږ او ستاسې درس به د درو اویایمې صفحې څخه تر اووه اویایمې صفحې پورې دوام وکړي. میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروي ویش د ډولونو څخه ده چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي. دوی چې دی کله چې مورنۍ حجره ویشل کیږي د دوی هغه دوې لونني یا ډاټر سیلز چې لاسته راځي هغه به بالکل کټ مټ د مورنۍ حجرې په شان اوسي او کروموزومونه به هم د هغو په اندازه اوسي. چې دغه مورنۍ حجره چې د په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي کله چې وویشل سي په دواړو لورنۍ حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي. زه دغه کم پړاوونه چې دوی سرته رسي هغه وایو. د میتوسس عملیې په ترڅ کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سرته رسیږي چې دغه پړاوونه وروسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي. لومړی راځو د انټرفیس پړاو. د انټرفیس چې دی ادا د مرحلې ته د داخلېدو پړاو دی چې په دې پړاو کې چې دی یوازې د کم حجره چې د ته آماده کیږي د دې داخلي محتویات و چند کیږي حجره عظمي حتی رسیږي تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي همدارنګ هستوي غشا چې ده او هستګي هستچه چې ده په دغه وخت کې وجود لري. چې وروسته مثال کله چې د انټرفیس مرحله تیره سوه بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې د لومړی او اوږده مرحله ده په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي چې دا عبارت دی له لومړی چې دی کروموزومونه غښتلي کیږي یعنې کروموزومونه چې دی په انټرفیس کې غیر منظم او اوږده وي په پروفیز کې یعنې لومړی د کروماتید په تارونو پسې وي په پروفیز کې لنډې او غښتلي کیږي په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر کروموزوم له دوه خور کروماتیدو نسخه یعنی د دې هر بازو چې د کروماتید په نامه سره یادیږي چې د دوه کروماتیدو نسخه جوړ شوی دی او د سنترومیر په برخه کې د بل سره نشتی. بل د دې بل مرحله چې بل کار سر تر سی هغه هستوي غشا پکې کې ماتیږي یعنی کوم هسته چې په شاو خوایې غشا پېښه شوی و هغه په ماتیدو نو باندې په ټوټه کې دلو باندې پیل کوي او کروموزومونه په سایتوپلازم کې ازادي شترسو د ویش لپاره ځای برابر کړي. همدارنګه د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې دی د سنټریولونو په واسطه چې سنټریولونه وجود لري د هغه په واسطه دغه سپینډل تارونه جوړیږي او په سایتوپلازم کې د مایتوټیک سپینډل جوړېدل پیلېږي چې موږ وایو دغه کم مایکروټیوبلونه د لارې چې دی هغوی چې دغه تارونه راوځي او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمیږي کوم چې د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو برخه کې دی وجود لري اول یو دانه یی چې دلته دوه چنده کیږي دغه کم سنټریولونه چې دی بیا نو د کوشش کوي چې د قطبوته یعنی دوه برخو ته یو سرته او بل سرته ځان ورسیم او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس لمنځه تلل دی یعنی د کوچنی هسته چې د لمنځه تلل دی چې کله چې حجروي ویش سرته رسیږي دا هسته چې نور لمنځه ځي. پروفیس چې دی موږ وایو دا مرحله چې ډېر مهمه ده یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی ځکه چې کروموزومونه مثال پکې کې غشتلي کیږي او د سپینډل فایبرونه پکې جوړیږي تر څو کروموزومونه په راتلونکو مرحلو کې سم وویشل شي او پرته له پروفیس څخه حجره نسی کولای چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي او په دې سره کېدای شي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې شي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وايي په دې پړاو کې چې د کروموزومونه چې کیږي ښکاره کیږي او مثال د کروموزومونه معلوم دار کیږي او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظمي کرشي باندې يعني پر منظمو کرشو باندې دغه کې چې یو په دې کې اصلي کرش او یو فرعي، چې دا مربنزي چې دی اصلي او دوه بغلو چې دی هغه فرعي کرش باندې تنظیمیږي. او دا مرحله چې د میتوسیس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده، ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي. او د دې چې کوم مرحلې بدلونونه سرته رسیږي، یو خو چې دی د کروموزومون په منځنۍ کرشه کې تنظیمیږي، چې ټول کروموزومونه چې دي دغه د سپنډل فایبرونه چې موږ وویل د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کرشه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي. او سپنډل فایبرونه چې دي سره تړل کیږي، کوم سپنډل د کوم مایکروټیبلونه چې هغه قطبو ته ځان ورسوي، بیا نو سپنډل ترونه په منځ کې چې کیږي دغه کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي. او دا د کروموزومونه دغه کوم سنټرومیر برخه چې ده هغه د دغه په واسطه د فایبرونو په واسطه نیول سوي. او دغه تړاو چې دی، مثال موږ وایو، ډاډ ورکوي چې هر کروماتین د حجرې مخالفو قطبونو ته بیا کش کړي. او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ، حجره دا ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپنډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي. کوم دا چک پوینټونه چې دي په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري، تر څو دغه کوم مراحل چې دي په صحیح ډول سره تنظیم کړي. او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي، حجره په دې مرحله کې پاتې کیږي تر څو ستونزې چې شي حل کړي. د میتافیز مرحله چې ده هغه هم ډېر اهمیت لري، لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړل. ورپسې راځي د انافیز مرحله. کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي، انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مخترزي. او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوو برخو ویشل کیږي او د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت کوي. یعنی کله چې د سنټرومیر په برخه کې دوی نیول سي، اوس دوی قرار قرار چې کیږي د دغه فایبرونو په واسطه دغه دوو قطبو ته کش کړل کیږي. او دا مرحله چې د حجرې د ویش لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کیږي تر څو د نورو حجرو لپاره دقیق جنټیکي مواد برابر کړي. او انافیز چې دی هغه موږ وایو دغه پلان ډول سره دوی دغه مراحل سرته رسیږي، چې یو چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي، چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کیږي. او هر کروماتید چې دوی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کیږي. او همدارنګه دوی مخالف قطبونو ته حرکت کوي. او بل د قطبونو واټن زیاتیږي، د قطبونو ترمنځ چې کوم واټن دی، یعنی د حجره چې ده خپل چې کیږي لږ څه اندازه اوږدیږي. او انافیز چې دی دا هم ډېر مهم دی، که مثال موږ دا مرحله چې ده د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپي ترلاسه کړي. او که په انافیز کې تیروتنه وسی، مثال غلطي وسی، لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش یا د جنټیکي تیروتنو لکه د انپلوید لامل کېدای شي، چې په ځینو وختونو کې د ناروغي د حجرې د مرګ سبب هم کېدای شي، چې حجرې په دې کې کیږي لمنځه ځي. ورپسې اخیری مرحله چې ده د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی. د تیلوفیز په پړاو کې موږ وایو د حجروي ویش چې کیږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کیږي. او هغه بدلونونه چې د پروفیز په جریان کې پیښ شوي وو بیرته عادي حالت ته راګرځي. دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کیږي، چې په دې کې چې د کروموزومونه غیر منظم او اوږدیږي، کروموزومونه چې کم جلا شوي وو هغه اوږدیږي، چې کروموزومونه چې په انافیز کې د قطبونو ته رسیدلي وو بیرته اوږدېدل پیل کوي او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلیږي. او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی. بل هستوي غشا بیا جوړیږي. هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کم قطبونه چې جوړ شوی دی، د کروموزومونه چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل شوی دی، هغه چې کیږي په شاوخوا هستوي غشا جوړیږي، چې په دې سره قطب خپل نوی هسته ترلاسه کوي. او بل نیوکلیس بیرته سرګندیږي، هسته چا هغه بیرته چې کیږي راښکاره کیږي، چې د آر این ای او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی. او ورپسې د سپنډل فایبرونه له منځه ځي، کم دغه چې وه د مایکروټیبلونو په واسطه چې کم فایبرونه جوړ شوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه، هغه نور چې کیږي له منځه، ځکه چې نور هستوي غشا هم رامنځته شوې ده. او هسته چالم رامنځته سوی ده، یعنی تر ډیره حده پورې حجروي ویش چې سوی دی ترسره سوی دی. بل حجره اوږدیږي، سایتوپلازم اوږدیږي چې د حجرې وروستی ویش سایتوکاینیزس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر شو، نور هسته د کوم حجره چې د هغه دې ته اماده ده، ځکه هستوي ویش حجره سو یو سایتوپلازمي ویش پاتې دی چې په دې تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې د اوږدیږي، نو د ته مده کې چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کړي او سایتوکاینیسس مرحله سر ته ورسیږي. راځو د سایتوکاینیسس مرحله وایو. دا چې د وروستي اخرنۍ پړاو دی چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کې دو سره د دوو نو حجرو ترمنځ ژلوالی راځي، او سایتوکاینیسس چې دی په بشپړ توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکی پروسه ده چې د تیلوفیز وروسته پیلیږي. او سایتوکاینیسس چې دی موږ وايي په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کیږي، یعنی په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو نو حجرو ترمنځ ویشل کیږي، د مایتوټیک سپندل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هر نوې حجره کې تقسیم کیږي. او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کوم محتویات چې دي هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کوم غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي، چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي مرسته کوي. او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې مثال د سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما د سما یا د ګلجی وسایلو په واسطه د غنیوي خښتې چې کیږي جوړیږي، د خنډي خوشته په جوړو سره عمل پیل مثال عمل پیل کوي، دا کار پیل کوي. او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول، یعنی د رقم حجري چې کوم ویشل کیږي په د سایتوکاینیسس کې نور د دې کوم پړاو چې دی پای ته رسیږي، او د یوې مورنی حجرې څخه دوه لورنی حجرې لاس راغلي. دا وه د میتوسیس مراحل. کله چې په میتوس په مراحلو باندې مو سر خلاص شوی اوسې، په سایتوکاینیسس کې موږ وویل چې نور حجره په فزیکي ډول سره چې سوی فزیکي ډول سره ویشل کیږي. په دې ځای کې موږ وایو چې دغه حجروي ویش میخانیکیت چې دی هغه دوه حالت لري، چې یو د فزیکي حالت دی او بل یې کیمیاوي حالت دی. فزیکي حالت هغه حالت دی چې مثال کله چې حجره خپل اخري عظمي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې چې ودر نور پای ته ورسیږي د دې په شکل کې چې تغییر راشي هغه د فزیکي حالت څخه عبارت دی. او که کیمیاوي حالت چې بدی هغه حالت دی چې په ډي ان اې مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کوي، مثال ډیریږي دوه چنده کیږي، دغه هورمونونه مثال د حجروي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي، دغه ټول چې دی د کیمیاوي حالت څخه عبارت دی. د میتوسیس چې دی هغه ډیر اهمیت لري، د میتوسیس اهمیت چې دی یعنی زموږ په ژوند کې ډیر د غلې رول لوبوي. لومړی چې دی خو چې دی د جینیټیکي موادو مساوي ویش تر ترسي د ودې او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پرینسی بیرته ترمیمېدل چې دی د میتوسیس اهمیت، یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسه د لاندې برخه کې حجروي ویش د میتوسس عملیه سره ترسي چې په هغه سره دغه کم برخه چې د بیرته چې کیش ترمیم کیږي، یا کم ماشومان چې مثال موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غټیږي دغه کم د دوی وده چې د هغه د میتوسس د عملیه په واسطه سره ترسيږي. همدارنګه د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی، یعنی د میتوسس په جنس تولید کې برخه نه اخلي، دوی چې دی یوازې وده او نمو سره ترسي، او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمن ساتل دي. دا غزنی سرطانی حجري چې دی هغه د میتوسس ته مثلا کنټرول نسی په هغه وخت کې د سرطانی ناروغي رامنځته کې چې دی هغه کنټرول دي. تاسو اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه د میتوسس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سره ترسيږي، دویمه پښتنه سایتوکاینیسس پړاو کې څه شي سره ترسيږي، او دریمه پښتنه د میتوسس اهمیت څه شي دي. سټول ته جوس خان لري نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شکرا. شرح لاس د ولسم ټولګي و نه هم لوست. د تیر درس په ادامه په تیر لوست کې مو ډي ان ا او ار ان ا او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل. همدارنګه په دې باندې پوسټ ولو چې په ډي ان ا او ار ان ا په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود درلودي چې د هغه څخه موږ وویل چې په دې چې وخت په د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایټ په نامه سره یادېدل. نیوکلیوټایډونه چې و هغه خپل په جوړښت کې د فاسفیټ ګروپ همدارنګه نایتروجنی قلوي ګانې او پنځه کاربن قند یې درلودي چې د کوم قلوي ګانې چې وي هغه پنځه دانې په دغه هستوي تیزابو کې وجود درلودله چې په دوی کې ډي ان ا چې و هغه ادنین تایمین سایتوسین او ګوانین درلودل. مګر په ار ان ا کې دغه کوم ادنین سایتوسین او ګوانین چې و د هغو سره یوراسیل وجود درلودل، یعنی د تایمین پر ځای د یوراسیل درلودل. په نن لوست کې راځو موږ او تاسې کوم جینیټیکي انجینري چې مو ویله چې جینیټیکي انجینري چې هغه د نسلونو د اصلاح لپاره همدارنګه د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډي ان ا چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغیر ورکولو سره ډېر کوم نباتات چې و دغه رقم درمل چې و همدارنګه ځینو حیوانات د هغوی په د نسلو په اصلاح کې ډېر دغه ارزښتمن توپیرونه پکې رامنځته شول. نن ورځ راځو دغه کم جینیټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل، همدارنګه درمل رامنځته کړل او په کرنه مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کوم تغیرات راوستل هغه موږ تاسې تر بحث لاندې نیسو. زموږ تاسې درس د شپږ څلوېښتمې صفحې څخه تر درې پنځوسمې صفحې پورې دوام کوي. لومړنی موضوع ده د جینیټیک عملیه تطبیق. د جینیټیک عملیه چې وا هغه د کلونو د لزر یا مثال موږ وای د پخواسخه د دې عملیه باندې خلکو کار کوي. کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي دوی غوښتل چې ترڅو د نباتا په دغه ځایونو کې د نباتات ښه نسلونه ولري. یعنی په پخوا وختونو کې چې وا هغه به غنم او کم بوټي بوچي وو هغه یوازې یو دانه تولیدول، مګر وروسته چې کله دوی د نسلونو اصلاح رامنځته کړله په دې کې به غنم او ډېر دانې ډېر تخمونه یې ورکول. همدارنګه د حیوانات په اهلي کولو کې چې د هغه څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښ څخه به په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله په هغه کې اصلاح راوستل. دغه کوم انجینری چې ده د جینیټیک عملیه تطبیق چې دی هغه تقریبا د په شلمه پیړۍ کې چې و په دې کې ډیر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سول چې دغه کوم پوهان عالمان چې و هغه د دغه روزنې میتودونه ډیر عالی درجه سره مخته یوړل. په تقریبا په 1980 میلادي کال کې د ډي ان ا په قطع کولو سره یا هم ریستریکشن اف انزایمز و چې په هغه سره د دې کوم ډي ان ا چې و د دوی جینونه به قطع کېدله او د نور سره به ځای کېدل چې د هغه څخه ډېر ښه نسلونه رامنځته سوله چې په دې کار په ترسره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډېرو ناروغیو په تداوي کې ورسخه ګټه واخیستل. همدارنګه لکه مثال دوی چې و د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله، همدارنګه د حیواناتو کوم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې و یا په انسانانو کې چې کوم ناروغي و د هغه د پارې درملنه لاسته راوړل چې دغه کوم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی چې د دغه کوم جینیټیک کی عملیه په واسطه د چو کړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کی چې نن ورځ د ډیرو خلکو علاج پرې کیږي د شکرې ناروغي. ارزو دغه کم جنټیکی عملیه چې دی دا ځینی وخت ډیر ځانمن هم کېدلی سي د ډیر ناروغي رامسته کېدو لامل هم کېدلی سي چې د هغه د پاره په ټولو هیوادونو کې چې دغه عملیه سرته رسیږي د هغه د پاره قوانين وجود لري، اصول وجود لري چې د هغه قوانين او اصول په نظر کینی ول سره دی خپل کم کار چې دی هغه مختوري او دغه کم عملی چې کله تر سره کیږي دا د پوهانو عالمانو او همدارنګه مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې تر سره کیږي. یعنی دوی دغه کم کسان چې دی دغه عملی چې سر ته رسیږي هغه خپل تر نظر تیروي کړي چې د باید اجرا سي په هغه صورت کې د منلو وړ ووسی دوی چې کوي اقدام پر کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو. په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل تر ټولو ښه مثال چې دی هغه د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان ډېر انسانان چې دي هغوی خپل په بدن کې نسی کولای چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي، چې په دې سره دغه کسان چې دي هغه د شکرې په ناروغۍ سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دي د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل سي. دغه کم هورمون چې دی دا په خوا وختونو کې چې وو د غوایي یا هم د خوګ له پانکراس څخه اخیستل کېدی او وروسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول، چې په دې میتود سره دغه کم کسان چې وو ډیرې به د دوی په مقابل کې حساسیت ښکاره کړ، چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان راولاړ سوله د دغه جینیټیکي تخنیک په تطبیق سره د دوی دغه د دې لپاره علاج سره چې ډېر اسانه او ارزان بیه کې کار وو. که چیرې هغه کم غوایي او د خوږ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخیستل هغه چې وو قیمت اندازه یې چې وه ډېره وه، ځکه چې د دوی کم انسولین چې به لاسته راتلل هغه په ډېر سختي سره لاسته راتلل. دوی راولاړ سوله دغه د کم د ډي ان ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټوټې چکړله کوي چکړله چې بیا هغه راوخت د روغ کڅخه به به ورسته هغه د ډي ان ا د ایکولی په نامه بکتریا و چې د هغه د ډي ان ا سره به چکړل ګرد جوړشتونه و د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل، چې دغه ایکولی بکتریا چې و انسولین یې تولید کړله، چې دغه انسولین د اوس نړۍ کې د شکرې د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه ګټاغله. دا غره کم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینې د خټکې دو فیکټور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي رامسته کوي، د هغه د پاره چې کیږي دغه کم هورمونونه چې دی جوړیږي، دغه رقم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی چې دوی چې دی د ودی د هورمون په کمښت په وخت کې ورسخه ګټه اخیستل کیږي، دغه رقم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالي په حالت کې کار اخیستل کیږي. دا وروسته راځو د کرنې او مالداری په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایو. په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندګر یا هم بزګر چې وو هغه به یوازې کولای سوای چې خپل د حاصلاتو څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي، مګر په 980 میلادي کال کې دغه شمیر چې وو یعنی د چکل پر دغه حاصلاتو باندې خپل عملی اجرا کولې ترڅو د دې یو شناسل لاسته راوړي، د دوه کسانو شمیر چې وو سلو شپته کسان ته ورسېد، چې یعنی د کولای سوای سلو شپته کسان خپل د حاصل په واسطه سره مال کړی، چې په راتلونکي کې کېدل چې د دوی نفوس ډېرې دي به د ستونزې سره مخامخ کېدل، چې دغه جینیټیکي تخنیکونه و چې د دغه ستونزې حل یې چې کوي رامنځته کوي. دی چې و مثال دغه د مثال په شمه مثال چې دی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپی برخې څخه بیگانه جینونه چې و هغه به واخستل، د هغه په واسطه به د بیگانه جینونو د نبات ډي ان ا ته داخل کړل، چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې و هغه به په صحیح ډول سره په شډه وسره واده کوله، او دغه عملیات چې و د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سرته رسیدله، چې الته به دغه کم انا مواد چې حالته به ور داخلهوله تزویج کوله به او هغوی به حالته په اسانی سره واده کول. همدارنګ دغه کم عملی چې وېدا په دې خاطر ورسخه کار اخیستل کېدی ترسو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایط په مقابل کې د ډیر خراب شرایط په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم اوسه، همدارنګ د فوتوسنتیز اندازې پکښې کې زیاتول ترسو د فوتوسنتیز عملی چې کله پکښې ډیر د ښه حاصل او ډېر حاصلات ورکړي. همدارنګ موږ وایو د چې د ځینې اضافي امینو اسیدونه لري یا اندازه زیاته ده چې د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامنځته کوي، یوازې په نباتات کې نه بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم موږ وایو چې په حیواناتو کې د دوی په حجرو کې هم بیگانه جینونه به داخل کړي چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامنځته شوه. مثال خبرې دی چې و د مژو د ودی هورمون راواخستي هغه په موږکانو کې انتقال کوي، چې په موږکانو کې انتقال کی ورسته چې د دې کم نسل رامنځته سو هغه موږکان چې خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو او اندازه خپل د عادي اندازې څخه چې و ډیر وو یعنی د دې ودی هورمون د موږ د چې و هغه پر موږکان خپل تاثیرات راښکاره کړ دا غره کم د ډیرو نورو حیواناتو د یو بل تجربه چې و هغه د انسانانو او په منځ کې یعنی د انسان او حیوان ترمنځ وکړه چې د انسان د ودی هورمون راواخستې هغه د خوګ په د ودی په ډي ان اي کې ورزافه کی چې په دې سره چې و دا کم خوګ چې و نسه چې رامسته سو هغه وده ډیره کړې وزن ډیر خو مګر د دې هډوکي چې و هغه کمزور و ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې دی په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دوی کولی سوی چې یو مجرم په اسانۍ ډول سره پیدا کړي همدارنګه د دغو انسانانو د وینې لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډي ان اې ترلاسه کړي او هغه باندې هغه کوم کس چې دی هغه تشخیص کړي او دا دوی چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسي د هغه دورې څخه دوی کولی سي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دی هغه سرته ورسوي یوازې دا نه ځینې کسان چې دی مثال په کوم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي دوی چې و د دغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخنیک په استعمال سره دوی د دوی کوم ماشوم پلار چې و هغه چې کوله د ډي ان اې له لارې پیدا کولای سوی چې تر څو هغوی پلار چې سي معلوم سي د یعنی دا کوم د جی ان ا تخنیک استعمال چې دی د انسانانو لپاره په ډیر عالی ډول سره ورڅخه استفاده کیږي یعنی حقوقي مسایلو کې جنایي مسایلو کې دا رقم په ارسي مسایلو کې په ډیرو مختلفو ناروغیو د علاج لپاره ورڅخه په ډیر عالی درجه ورڅخه کټ اخیستل کیږي ورپسې راځو په اخرنی موضوع مو چې د هغه د ایسی بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي ډیری کم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کیږي ماشومان چې راځي هغوی د ډیرو بې نظمیانو سره مخامخ وي د دوی د چې هغه کیدای سي د دوی کم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته سوي یا ځینې وخت کیدای سي کم چې په خپلوانو کې ودونه کیږي هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغي اخته اوسه یعنی د دوی کې د لیسی چی په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځین اختلالات رامنځته شوی چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی د والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي د دوی څخه یې په ناروغي اخته اوسه او هغه هیتروزایګوس اوسه نو 50% امکان شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته شي او د بل چې دی کچيري مثال د دوی دواړه والدين په دا ناروغي باندې اخته هیڅ روزای ګوسوي نو د دې فیصد چې کیږي 50% تر رسیدي چې عموما دا ناروغي چې کیږي د یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته په کتو سره مشورې ورکول کیږي عموما ارسي مشورې په ځینو حالاتو کې ورکول کیږي یو هغه وخت چې شزه او میړه چې دی په خپلوانو کې ارسي ناروغي موجوده وي ځینې وخت چې مثال شزه او خاوند یې سره خپل نږدې خپلوانو اوسي چې هغوی کېدل سي ناسم دلایل او عمل په دې کې سقط رامنځته سي یا ځینې نور ناروغي سره ماشوم مخامخ سي همدارنګه ځینې وخت چې کله شزینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس رانګو سره مخامخ شوی یا هم ځینې درملونه خوړلي چې هغه لامل د دوی ارسي ناروغي سره مخامخ شوی په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریه ورکول کیږي ازو په اخرنی برخه کې د هر وخت په څیر درې پښتنې لرو لومړنی پښتنه ده په درمل او جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړي دویمه پښتنه ده د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي او اخرنی پښتنه ارسي مشوره په کوم حالاتو کې ورکول کیږي واضح کړي ساسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د همدی میلادي کال تر پای به د افغانستان 10% وګړي روغتیايي خدماتو ته لاسرسي به برخې شي. دوی وایي دغه ویره ورسته له غوړ سره پیدا شوه چې امریکا پر افغانستان خپل مرستې درولې. یاد سازمان د سه شنبه پورز د اپریل په 15مه ویل افغانستان سره د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو لبندیدو وروسته شاو خوادرې سوه هغه روغتي مرکزونه تړل شوی چې د امریکا لمرستو تمویلیدل. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟ آیا رښتیا هم په افغانستان کې خصوصي او په تیر بیا روغتيي سکتور لستونزو سره مخامخ دی؟ د امریکا د مرستو لکمیدو وروسته د طالبانو د حکومت مسولیتونه څه دي؟ ایا دغه حکومت دغه سه ظرفیت لري چې روغتیاي سکتور د امریکا او لویدیځو لمرستو پرته په پخو ودروي؟ په همدې او نورو مسلو د خاص یا ځانګړي مرکې لپاره د عام روغتیا وزارت په خوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد را سره دی. شیرزاد صاحب، ستړي مشي، راځي په فایل کې د امریکا په دې پښتنه سره فایل کو چې د دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان دغه اندېښنې یا دغه خبرداري چې ویلي دي د سږ کال تر پایه به 10% افغانان د روغتیايي خدماتو به برخې شي، دغه اندېښنې څومره پر ځای او واقعي دي؟
زه په لومړي سر کې باید خپل ټول هیوادوالو ته د دې اطمینان ورکم چې د دبليو ایچ او دغه ادعا او دغه اوازه او دغه جړاګانې معلومات به بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو ارزښت کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیايي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسې د خوانه دا تمویلږي. د دوی هغه ترڅو چې دا بي پي ایچ اس او اي پي ایچ اس د لارې خدمات چې کوم یو د افغانستان د روغتیايي سیستم اساسي اصول دي، د دې لپاره نه امریکا بودجه قطع کړي چې بانک جهانی د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دي ته بودجه ورکول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څمنګنه دل دي چې د دې بودجه قطع شي. یوازې دبليو ایچ او چې کوم خدمات وړاندې کوي هغه د سرویلانس په برخه کې، یعنی د امراض او د لټون په برخه کې زموږ د ټیمونو سره یو ځای همکار دي او په کوم شي مراکزو کې چې او صحیح ده یو موضوع ده، یو مهم موضوع ده چې دوه ابراز ولټي، خو که چیرته دغه بودوجه قطع کیږي نو په روغتیايي خدماتو باندې داسې تاثیر نه لويږي چې زمونږ هیوادوال د روغتیايي خدماتونو به برخه شي. نو د دې ذمہواری د یونیسف موسسې ده او دغه ارزد خدمات شي چې فعلاً د هیلت ایمرجنسی ریسپانس په ذریعہ باندې دا کیږي او دا د یونیسف ته خوانه اتم ویلیګي او په دې ارتباط باندې کومه نشته. او تر ټولو لوی خبر دا ده چې په هر مملکت کې د ځمواري همیشه د ځمامداري کده خدماتونه به برخې کیږي، الته یو حکومت شته، الته د نظام شته، څوک چې د نظام پراس کیږي هغه ځمامدار دی او ځمامدار دي مسول دي چې خدمات ارزه کی. دا په دې معنی نه ده چې د دبليو ایچ او کومک ونه رسې او خلک بمري.
خا انو شیرزاد صاحب، تاسو وای چې دغه د دبليو ایچ او اندېښنې یو څه بی ځای دي، بی اساس دي. نو دی وای چې د کال لپاره شاوخوا 300 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي، دا کوم مرکزونه دي او څه ډول خدمات فکر کوي وړاندې کوي؟
هیڅ ډول روغتیايي خدمات مراکز تړل شوي نه دي، د دوه فعالیتونو پکې تړل شوي. دوه په سیمه مراکزو کې ما تاسو ویل چې د عامه روغتیا وزارت سره د سرویلانس په برخه کې، یعنی چې امراض لټي او موږ ډیپارټمنټ لرو د ډیوس په نامه چې دا د کوم امراض کوم ځای کې کومه اپیډمي یا کولرا یا کوم بلاد شي ساري امراض په حقیقي نو دوی ورزي او الته د دغه د لټون په برخه کې او دا د عامه روغتیا وزارت نورماله وظیفه ده. د دوی په تخنیکی همکارۍ په ټوله دنیا کې دبليو ایچ او یو تخنیکی همکار ده، ارزکون کې د خدمات دوی نه وظیفه ده او نه کوي. دویم دا چې د صحی تعلیماتو په برخه کې دوی وظیفه ده چې دوی آموزش ورکی د ټریننګونه ورته ورکی که په دغه برخه کې تغییر راځي را بشي، لکن په ځده خدماتو کې نه تغییر راځي او نه کوم مراکز بسته کیږي.
دوی چې ویلي دي چې د کال لپاره له شاو خوا 3 میلیونه کسان اساسي روغتیاي خدماتو ته لاسرسي به برخې شوي، دا خبره په سمانا شیرزاد سي.
د دوی جړاګانې اصلا د خپل بودیجې په خاطر باندې دي. د دوی ځکه چې دوی لگزری ژوند لري، البته سي مراکز لري، دا سټاف لري، دا غوي پر دیمونه دي، دا غوي گشتوزونه دي، دا غو وسایني دي. کوم بودوجم که دوته رسیدي دا غو تقریبا ډیر شونه یا تر 300 پورې ک خلکو ته رسیدي. متواقي ټوله نړیواله بودوجا د دوی په مصارف او عمل د مرکزی دفاتر او هم د غیزه باندې رسیدي. خو ما تاسو اطمینان درته درکې دا په ډاډه درته وایم تر څو چې د بي پي اچ سي پي اچ لپاره کومه بودوجا چې هم نړیوال بانک هم نه ده قطع کړي، جامع اروپا هم نه ده قطع کړي، چې هغه نړیوال بانک د امریکا نه د امریکا د خونه تمویلي هغه هم تر اوسه نه ده قطع شوی. د بي پي اچ لپاره پي اچ لپاره د څه کال لپاره خو هر څه مکمل شته.
بله، او همدغه یونیسف تاسو یادونه وکړه چې دا هم د روغتیايي سکتور په ملاتړ کې مهم رول لري. د دوی بودیجه څو کوټي
دوی ته بودیجه د فیلند لپاره د ورلد بانک ورکړی دا چې د امریکا د خوانه تمویلږي، او د جامع اروپا د خوانه د لپاره بودیجه شته چې هغه بودیجه د سکل د کانټراکټ د قرارداد چې کوم یو ده هغه بودیجه تکمیل ده، د شفاخانو د خدماتو او د صحی مراکزو چې هغه د بي پي اچ سره قراردادونه شوي ټول مؤسساتو سره او بودیجه موجوده ده.
او دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان لڅارنې پرته نور هم د خصوصي سکتور یا په روغتیاي سکتور کې مهم رول لري، یعنی د ډاکټرانو ماشونه یا هم د دارو درملو په جوړولو کې کوم رول لري؟ د دوی پروژې یا د دوی مرکزونه کې یوازې ماده څارنې او د امراضو پلټنې دنده ده؟
تاسو ته ما مخکې اسکر چې دبليو ایچ او په درې مهمه ساحو کې د عام روغتیا وزارت سره همکار ده. د دې وظیفه نه تنه افغانستان کې په ټوله دنیا کې اول دا ده چې د صحت په بخش کې ټریننګونه ورته ورکوي، کپاسټی بلډ کوي، د صحیح کارکوونکو کوم ځای کې چې ضرورت وي. دویمه موضوع چې ده د سرویلانس د امراضو ده چې کوم ځای کې وګوري چې کوم امراض را پیدا کیږي، د هغه جستجو په خاطر باندې دو ورزي او ګوري. او په دریمه مرحله کې کوم ځای کې د غساري امراض سرویلانس کیږي، نو دو کلنې برخه کې یو اندازه دارو درمل د خپل بودیجې په اندازه باندې هغه درمل اخلي او سی مراکز ته ډونیټ کوي ورکوي. کچې ته دبليو ایچ او ورکړي به دا یو زمینی همکاري ده، او غیر د دینه څوک چې د بي پي اچ او بي پي اچ د سی مراکزو کانټراکټ اخیستي قرارداد اخیستي هغه مجبور مکلف دی چې ارزه د خدمات وکړي.
بله، راځو هم دې مسله کې تمکیګو خاغلی شیرزاد، تاسو د افغانستان په سیاستامه کې عملاً کار کړی دی، شاید څو لسیزې مو کار کړی وي، او دا مهال هم هلته ملګری دوستان پخوانی همکاران لري چې په کار بوخت دي. د افغانستان د روغتیايي وضعیت یو څه نازک خودل کیږي، سره له دې چې د امریکا امرستې هم تاسو وایي شاید مستقیم غیظ ونه کې ځکه هلته دولت د طالبانو هغوی به خدمات ارزه کوي، اما فکر نه کوي چې په ټوله کې اقتصادي وضعیت هم خراب دی؟ افغانستان کې هغه پخوانی پروژې هم نسته، هغه موسسې چې په خصوصي سکتور کې په صحي سکتور کې کار کوي هغه هم اوس کم رنګ شوی، نو فکر نه کوي چې مجموع کې یو څه اندېښنې شته روغتیايي وضعیت ته یا روغتیايي سکتور ته؟
بالکل، دا واضح خبره ده چې د افغانستان صحي سیستم یو چالش خاطر روان دی، د یو مشکلاتو خاطر روان دی، ځکه د یو خانه منګه هغه بکپ چې زمنګ خويندې په تحصیل کې وي، هم د قابلیت په بخش کې، هم د طبابت په برخه کې، دا د یو غټي خالیګا سره مخامخ دی چې په راتلونکو کې به د ډیر شدید بحران سره خصوصا مور او ماشوم خدمات متاثر کیږي. په فعلی شرایطو کې ډیر زیات ډاکټر صاحبان او ډاکټر صاحبانې د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر نه امنیتی ستونزه، د اولادونو ته تحصیل په خاطر باندې خپل مملکت خوشی کړی دی، همسایه ممالک ته لاړ دی، د هیواد نه د باندې وتلی، چې د خپل دغه تشه ډکول ډیر مشکله ده، ځکه چې شل کال یو نفر تحصیل کوي په دې مملکت کې، مګر د خپل اولادونو د تعلیم په خاطر باندې دغه د سیستم نشي دی د فعلا د پاره وتلی. بل دا چې د روغتیایي سیستم فعلا تقریبا 100% که زمونږ په کې مسلکی کسانی متباخین او رهبری 80% غیر مسلکی کسان دي. د غیر مسلکی کسانو په ذریعہ باندې د روغتیایي سیستم چې یو تخنیکی او سیستم ده د دې رن کول هم یو د چالش خبره ده، مشکلات سره پیدا کیږي. څلورم نقطه دا ده چې په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ دغه د جهانی کومکونو کې مطلق تغییر راغلی، کدا ترامپ وای او کدا امریکا وای قرار شوی. تقریبا په انګلستان کې 43% هغه کومکونه به چې دوه نړیوالو تکول وز د دوی په امنیتی لګښتونو باندې لګیږي. د اوکراین جنگ په ټول دنیا کې یو تغییر راوستو. د جرمنی کې که تاسو په جرمنی کې اوس ګورئ د جرمنی د کومکونو زیاته برخه د دوی بته راوګرځید نړیوال ته کومک نه کوي، هغه د دوی په امنیتی برخه کې مصرفيږي. دا یو عمومي ستونزه ده. دلته اوس یو مکمل حکومت شته. حکومت په دې ارتباط باندې کولای شي چې عاجل تصمیم ونیسي. په خو به یو لس پیسې د موبایلونو پیسې ګرځیدلې خلکو به دا کوله چې دا د ریاست جمهوریت لپاره مصرفيږي، د اول مېرمنې لپاره مصرفيږي. لکه نو سونه اول مېرمن شته او ریاست جمهوریت شته، وسره پیسې چې کیږي په دې ارتباط باندې دغه شی دولت یو ثابت او خاصه بودجه باید د روغتیایي سیستم په خاطر باندې وځي کی دا اوس تاسو وګورئ د تقریبا 200 افغانۍ په هر میتر باندې اضافه چارچیږي. کم دغه رقم روغتیایي سیستم د پاره که یو خاصه بودجه ورته انتخاب کی، زه فکر کوم چې دا وچلیږي او دا به چې ثابت کارو کی. تاسو وګورئ نړیوال کې چیرته 900 میلیونه ډالر افغانستان د پاره کومک کوي، د دې 900 لومړی قدمه کې هغه مالک خپل برخه ګرځي، دویم قدمه کې دا غو نړیوال مؤسسات دا پیسې ګرځي، دریم قدم کې WHO د دې پیسې ګرځي، او اندازې څلورم قدم کې جوګان ګرځي. لکن که خپل دولت د خدمات ارزه کې 900 میلیونه تجارت نشته، یعنی په 200 باندې کېدای شي د ټول افغانستان روغتیایي سیستم وچلیږي، نو دولت د دې لپاره باید یو خاص تدابیر وګوري. نن کني سبا د بلوچ قطه کېږي که سبا نه بل سبا قطه کېږي، دا د څوک چې د رهبری د دولت کې د مملکت پر کې د دې لپاره باید مخکې تر مخکې باید غم وکړي او دا وچلی.
شیرزاد صاحب، افغانستان د روغتیایی کارکونکو یا هم د صحی کډرونو وتل هم یو غټه ستونزه ده. تاسو هم مخکورته په خبرو کې اشاره وکړه دغه مسلې د افغانستان روغتیایی سیستم څومره زیانمن کړي او د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، ځکه د WHO یا د نور نړیوالو سازمانونو مرستې به بندیږي. تاسو ویل چې هغه نه نوې سبا بندیږي، اما په افغانستان کې دننه د روغتیایی مسلکي کسانو کمی هم یو لوی ستونزه ده.
بلکل، تاسو ډیره ښه نقطه ته اشاره وکړه. روغتیایي سیستم په یوازې په تعمیرونو په دواګانو باندې او په وسایلو نه کیږي. د دې ترڅنګ چې روغتیایي پرسونل او تخنیکی پرسونل دغه په ټریننګونه دانی دغه ټول یو بل د تکمیل کون کړي، نو په دې ارتباط په یوازې کې پرسونل امکانات نه او یا امکانات پرسونل نه دغه سیستم ناقص دی. او فعلا تاسو پیږی چې 50% د افغانستان نفوس هم خزیدي او 50% کارکونکو هم زموږ خزیدي او 50% زمونږ متقاضیان د ارزښت کولو د خدماتو هم چې د خزیدي. کچیر منګه دا هر څه ولرو او منګه خزه ته په دې کې رول ورنکو، منګه تقریبا فکر وکړ چې نیم پنی منافقه شوی. نو په دې ارتباط باندې زمونږ د هیواد نه د کډرونو د وټلو یو ما تاسو مخ کې اذکر چې امنیتی ستونزې په خاطر نه وزي، اکثره د خپل اولادونو تحصیل په خاطر. خپل فکر وکړه که مور پلار به سواده مګر اولادونه ډاکټران شو، و چې دوه ډاکټران دي دوه اولادونه به سواده کیږي، نو دا د تحمل نور نه ده. د کوم کسان چې تللیم دي د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر تللی، زه مطمئن یم چې ته په افغانستان کې د جنو د ماجستالي تحصیلات شروع شي، یعنی تاسو په خپل سترګو وګورئ چې ډیر زیات کسان په افغانستان ته شیدې ورزي. اولته دویمه خبره چې د جمهوریت په وخت کې ټول موږ د دې شاهدان یو چې با د وکیلانو د فشار په اساس، د زوراورانو د فشار په اساس، ځینی کلینیکونه د سیاسي رشوت په اساس باندې جوړ شوي، د سیاسي فشارونو په اساس باندې جوړ شوي. زه یو لاند مثال درکوم. د ګریش په ولسوالۍ کې زمنګ نفوس شپږ لکه دی، شپږ سو زره د ایسای د ارقامو په اساس. هلته موږ درې یا څلور سی مرکز لرو، لیکن په عین وخت کې د بامیان ولایت چې موږ شپږ لکه نفوس لري، هلته موږ 18 روغتیایي مراکز لرو. هر وکیل، هر زوراور د خپل کور او کلی په وزیرانو فشار راوړی، په دولت فشار راوړی، امتیازات اخیستی او یو تعمیر جوړ کړی. فعلاً د روغتیایي سیستم د خپ بنیاد په خاطر باندې د خارص خدماتو په خاطر باندې یو ډیر مهم موضوع هغه د سر نه دی اسسمنت دی. حکومت یې کې چې زمونږ ډیر ګڼمشت خلک پراته دي یو سیم تقریبا سیم مراکز یو څار نظر باید تنخیص شي کوم چې غیر ضروری دی او د هغې بودجه په هغه مراکزو باندې چې هلته زمونږ زیات نفوس پراته دي او ورته اکمال شي، دواګانې ورته ښه اکمال شي، پرسونل ورته ښه اکمال شي، نو په دغه ارتباط باندې کېدای شي چې ارزه د خدماتو بهبود پیدا کړي.
بله، او د نړیوالو مرستو ته کبیر تراشو ښاغلی شیرزاد دغه د دبليو ایچ او اندېښنې مخکې موږ ویلې دوی په افغانستان کې پرون له فرانس پریس اژانس سره خبرې کړي. دوی نه یوازې دا چې ستاسو پټکو خپلو بودیجو ته مثلا اندېښنه لري، تشویش لري، نور تشویشونه څومره پر ځای دي، ځکه د دبليو ایف پی لامیو ته وګورو هر ورځ دبليو ایف پی تقریبا ورته اندېښنې خبري. نن په یو راپور کې ویلي دبليو ایف پی چې 3.5 میلیونه کسان یا ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي او دوی پیاوړي ملاتړ ته اړتیا لري. دا سید دبليو ایچ او اندېښنې پرون راغلي.
تاسو وګورئ په افغانستان کې د غرضه د خدماتو د خصوصا د خوارزواکۍ په ارتباط باندې هم د یونیسف اداره تر سره کوي. دغه تازه ارقام چې د یونیسف د ادارې د خوانه شوې دي د 2018 د جمهوریت د وخت کې د سوې تغذیه ماشومانو زمنګ شپږ د فیصد ماشومان په سوې تغذیه باندې اخته و، مګر په اوس اوسنۍ شرایطو کې دغه فیصدي تر 50% پورې لوړه شوې ده، یعنی 10% تر پخوا زیات شوې. علت اکثره چې دی بیکاری ده، د فامیلونو په خلک بیکار شوي دي، بیروزګار شوي دي، غربت او فقر زیات شوی دی. څومره چې غربت او فقر زیاتیږي په هماغه اندازه خو ځواکي هم سره زیاتیږي. د بل خوانه یو ډیر غټ چالش د افغانستان لپاره په فعلي شرایطو کې هغه د ماجرو بی کنټرول راستنېدل دي چې د دې سره به کچې ته دغه منظم شکل باندې سرویلانس ونی شي. د نیو چو په دې خاطر هم په شوې د سرویلانس ونی شي، وګڼل دل شي، د دې هغه منظم ځای په ځای کېدل ني، نو کېدای شي چې د امراضو سطح په افغانستان کې نور هم پورته شي، ځکه چې دوک کوم ځای کې په ځای کېږي د هغه لپاره ارزه د خدماتو منظم ني، کېدای شي چې د نور امراضو سبب هم شي، خصوصا لکه پولیو، لکه شر او نور ساري امراض.
شیرزاد صاحب راځي با سره راټول کو تاسو د پای شي بي د مخ سره په دې خبرونه کې له موجوده امکاناتونه څومره فکر کوي ښه ګټه اخیستل په کار دي، او آیا داسې ظرفیتونه شته؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې که په کور د نن دغه لکټر لګه مالی چې راټولېږي د ګمرکونو اواید دي، د ټلیفون اواید دي، دا که سره سم منسجام سي 200 میلیونه ډالر هم کسي د روغتیاي سکتور لپاره په کال کې بسنه کوي، آیا اوسنی حکومتي سیستم ته په کتو دغه یو ظرفیت موجود دی چې کوم امکاناتونه ډیره ګټه واخلي او د افغانستان د روغتیاي سکتور هغه تشه ډکه کړي چې د امریکا لمرستو وروسته اساسيږي او دبليو ایچ او هم ورته اشاره کړي؟
بالکل، زه سل په سل کې په دې مطمئن یم چې دا کار کېدونکي دا کار امکانات دی او دا کار شونه دی. په لومړي قدم کې دوه د صحي مراکزو یو بازنګری کوي چې تقریبا اوس په لاندې منګه 2013 روغتیاي مراکز لرو چې په دې ارتباط باندې د ټولو تشریح امکانات ورزي خو ناقص. په دې ارتباط باندې من کولای شو چې زر روغتیایي مراکز د افغانستان په مختلفو ولسوالیو کې په غزه کې چې ګنمشت صحی دي منګه منظم دا انتخاب کوز نظر په ضرورت او د ولایاتو سره په مشوره، د خلکو سره په مشوره. دویم دا چې د دې لپاره غو ثابته بودجه، حداقل بودجه چې کال په کال د دې لپاره بیا کې دی شي چې یا زیاتواله یا کمواله پکې راشي په نظر کې ونیول شي، او دا غو تخنیکی او مسلکی کسان کوم چې په داخله د مملکت کې دي هغه ته د دې چانس ورکړي چې راشي د روغتیایي سیستم سره همکاري وکړي. حتی موږ په ولنټیر شکل باندې حاضر یو، موږ تقریبا ډیر زیات ډاکټر صاحبان دی او زریم غواړي حتی یو ته ورشي، خو متاسفانه شي هر یو لار دی د زمينه ورتنه مشاهده شوی چې خبرې ته غوږ نه دی خي او به ته خپشي وي او راغلي دي. دغه موضوع د چا خبره کې څوک ورته ارزښت لفت نه ورکوي چې دوی خبرې ته څوک غوږ ونیسي. دغه رقم حالات رښتیا هم سړی خفه کوي که چیرته دغه رقم یو تعهد یو څه موجود وي. زه مطمئن یم چې زموږ افغانستان مسلکي پرسونل ډیر زیات لري، همکاران ډیر زیات لري، اوس خو دا نه ده چې فزیکلي شکل ته ووسي، په مجازي نړۍ کې کولی شي چې ډیر زیات همکاري وکړي، طرحې جوړې کړي، په هغه ورته ورکړي، نظرونه ورته ورکړي، او دا چې هغه طرحې چې هغه عملي شکل باندې جوړې دي چې هغه عملي شي او روغتیایي سیستم سره بهبود پیدا کړي، نو دغه زما د درخواستونه دي. او په عین وخت کې دوی کولی شي چې د اسلامي وادونو سره کوم چې د امارات سره متحد دي لکه سعودي عربستان د کوير د قطر د امارات دي دوی واځي د نورو مملکتو ته نه پته مکیږي دا غونه د همکاري غواړي زه مطمئنم چې هغه اخلاص مندانه همکاري به ورسره وکړي او روغتیایي سیستم به ورته حمایت
شي. ښاغلی شیرزاد په بحث کې له ګډون نه ډېره مننه اوریدونکو دا ول ښاغلی شیرزاد سره زموږ ځانګړې مرکه.
داوا زما زدی دی پتما شازری را نخکار کلو مست دل روبا داوا زما زدی دی پتما شازری را نخکار کلو مست دل روبا پا نظر دیو نگا دس رو شنگ پا خاندا پا خپل نازو پا آدا داوا زما زدی دی پتما شازری را نخکار کلو مست دل روبا پٹولو چود باندی بل کرا تو صبر طاقت زما ختم شروع نور پٹولو چود باندی بل کرا تو صبر طاقت زما ختم شروع نور گروی دا پاتی شوم زورت حیران خبر نوم خلقا دئی شکل زور گروی دا پاتی شوم زورتا میران خبر نوم خلقا دای شیط لزور سرو مال دوارا می شتری نفی دازلی را نختار کلو مستی دل روبا داواز ماز دی دی پتا ما شازلی را نختار کلو مستی دل روبا داواز ماز دی دی پتا ما شازلی را نختار کلو مستی دل روبا زخول دی دالا ما نشر می دا دمینی رمز باندی خوبی دا زخول دی دالا ما نشر می دا دمینی رمز باندی خوبی دا دوی سال زیری هم تو پا انتظار مرام دزونو تا لارا لندی دا ترگو کی نخیوی ٹولی دوا پازی را نخکار کلو مست دل روبا ترگو کی نخیوی ٹولی دوا پازی را نخکار کلو مست دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما سازی را نخکار کلو مست دل روبا پا نظر دیاو نگا دس رو شنگ پا خاندا پا خپل نازو پا آدا داوا زماز دی دی پتا ما سازی را نخکار کلو مست دل روبا پڑیر اخلاص سرے اکرو دا کلام غمز دستا شماستا بین مدام پڑیر اخلاص سرے اکرو دا کلام غمز دستا شماستا بین مدام دامی لطا سرا دے حدو پیمان پوکو شندوستا تل بلرم پام دامی لتا سرا دے ہاتھ پیمان پوچو شنگستا تل بل رمپا ہم بدنی نی پات خسات مستا زری را نخکار کلو مست دل روبا داوا زماز دی دی پتا ماشا زری را نخکار کلو مست دل روبا
داواز ماز دی دی پتا ما شازیرا نخکار کمو مست دل روبا پا نظر دیاو نگا دس رو سنو پا خندا پا خل نازو پا آدا داواز ماز دی دی پتا ما شازیرا نخکار کمو مست دل روبا پٹولو جود باندی بلکورا تاو سبر طاقت زمان ختم شلو مور پٹولو جود باندی بلکورا تاو سبر طاقت زمان ختم شلو مور گروی دا پاتی شومز ورت حیران خبر نوم خلقا دای شک لزور سارو مال دوارا می شتری نفی دا زیرا نخکار کلو مستی دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما شازری را نخکار کلو مستی دل روبا پا نظر دیاو نگا دس رو سنگو پا خندا پا خپل نازو پا آدا پا نظر دیاو نگا دس رو سنگو پا خندا پا خپل نازو پا آدا داوا زماز دی دی پتا ما شازری را نخکار کلو مستی دل روبا داواز ماز دی دی پتا ما شازری را نخکار کلو مستی دل روب داواز ماز دی دی پتا ما شازری را نخکار کلو مستی دل روبا پا نظر دیو نگا دس رو سنگو پا خندا پا خپل نازو پا آدا داواز ماز دی دی پتا ما شازری را نخکار کلو مستی دل روبا داواز ماز دی دی پتا ما شازری را نخکار کلو مستی دل روبا داواز ماز دی دی پتا ما شازری.